السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتون کې ورځې مو نه مرغوي د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله پیلو نن د شنبه د 1491 لمریز کال د جوزا 28 نیټه د 2012 کال د جون له 11 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې زه رضوان مرادی د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې د افغانستان مسأله را روانه اونې د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو د اجنډا په سر کې ده ټاکل شوی چې د انتخاباتو د نوي قانون مسوده نن عدلي وزارت ته وسپارل شي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به عدلي وزارت ته د انتخاباتو د نوي قانون بشپړه شوې مسوده وسپاري د دایکونډي ولایت په یو لری پرتی سیمه کې ګڼ شمېر ماشومان د شری د ناروغۍ له امله مړ شوي دي او د عراق پایتخت بغداد پرون دوه چاودنو چې شیعه زیارت کوونکي په نخښه کړه ولړزاو پوره خبرونه واورئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د نوي قانون مسوده بشپړه شوې ده او ټاکل شوی چې نن عدلي وزارت ته وسپارل شي د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې نوي مسوده آتش په اعتمادي لري او په څلورو برخو کې د پخواني قانون په مقایسه بدلون راغلی دی
مونږ رسمان د انتخاباتو دغه درافت دا رسمان د دې وزارت سپار مشاوره کې البته ټول فصلونه دي آتش پته ماده په مجموع توګه لري مونږ په څلورو برخو کې بدلون راوستي دي
دا به داسې حل کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون ویل چې سر له اوس نه باید د اولس مشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړوندې ادارې خپل کارونه پیل کړي د دایکنډي ولایت په یو لری پرتی سیمه کې د شری د ناروغۍ له کبله ویل کېږي چې یو شمېر ماشومان مړه شوي دي د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لیوي ونې راهیسي چې په سیمه کې دغه ناروغي خپره شوې ده تر اوسه پورې یوولس ماشومان مړه شوي دي د سیمې اوسیدونکو ویل کچې سیمې ته عاجلي طبي مرستې ونه رسیږي نو ډېر ماشومان د دې ناروغۍ د خپرېدو له امله مړه کېدای شي دوی همداراز ویل که دولت عاجل اقدام ونه کړي دوی به دې ته اړ شي چې ښوونځي بند کړي د کندوز چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه پرون له غرمې وروسته په هغه کور کې وشوه چې د دولت مخالفانو پکې ماینونه جوړول د عراق په پایتخت بغداد کې تیر ورځ په دوه موټر بم چاودنو کې چې پر شیعه زیارت کوونکو وشوه لږ تر لږه څلور کسان وشل شوه او لسګونه نور شوبل دي چاودنې د بغداد په کاظمیه سیمه کې پر هغو زیارت کوونکو وشوه چې دغلته د امام موسی الکاظم د تلین د لمانځرو په مراسمو کې د ګډون په خاطر راغونډ شوي وو پولیس وایي کېدای شي په چاودنو کې د وشل شوو شمېر له دې هم لوړ شي له عراق څخه په تېر ډسمبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې فرقه یي تاوتریخوالی یو ځل بیا اوچ ترسه دلې چارواکي وایي چې د لیبیا په جنوبی خارکوفورا کې د حکومتي ځواکونو او قبیلو وسلوالو ترمن نخته د پرله پسې دوهمې ورځ لپاره هم پرون دوام درلود په دې جګړو کې چې د تیر شنبه پورې سپیل شوې تر اوسه پورې لږ تر لږه شپږستنه چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي وشل شوې دي پرون د ورځې په سر کې د جرمونو د نړیواله محکمې یو هیئت ترابلس ته ورسېد څو هغه څلور کسیزه ډله آزاد کړي چې د لیبیا د پخواني مشر لزوی سیف الاسلام سره له کتنې وروسته توقف شوې ده د لیبیا چارواکو ویل د استرالیا له وکیلې میلندا ټایلر څخه په دې اړه چې په دې ډله کې شامل ده د جاسوسۍ په تور تحقیقات پیل شوې دي د هسپانیا صدر اعظم د خپل هیواد له بانکي سکتور سره د یوروزون د مالی مرستو ساینه وکړه او هغه د اروپا د ګډې پیسې بریالیتوب وباله مرګانو راهوی چې مخکې د مالی مرستو د غوښتنې لپاره له نړیوالو فشارونو سره مقاومت کوي پرون ویل دغه معامله د دې څرګندونه کوي چې د هیواد پر اقتصادي اصلاحات وي اروپا باور لري نړیوال وجی صندوق او نور نړیوال مؤسسو له هسپانیا سره د 100 میلیارد یورو د مرستې د معاملې حرکت کړي او هغه په یوروزون کې د مالی پراخ اتحاد او په سیمه کې د پراخو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره یو ګام وباله هسپانیا د یوروزون د ولسو غوړې هوادونو څلورم اقتصادي قدرت او له یونان آیرلند او پرتګال وروسته د دې زون څلورم غړی دی چې د اقتصادي مرستو غوښتنه کوي او هسپانیا چې د فوټبال د نړیوال جام اتل دی د اروپا د 2012 کال د فوټبال جام لوبه په ترڅ کې پرون د پولند په ګدانس کار کې له ایتالیا سره مسابقه وکړه چې یو د یو په مقابل کې پاتې ورسیده. دوهم مسابقه د ایرلند او کرویشیا ترمنځ د پولند په پوزنان ښار کې ترسره شو چې کرویشیا درې د یو په مقابل کې ایرلند ته ماته ورکړه. دغه ټیمونه په سی ګروپ کې لوبې کوي. د مسابقو په بل دور کې به کرویشیا د ایتالیا او ایرلند هسپانیا سره مخامخ کیږي. د ډی ګروپ لومړنۍ مسابقه نن په اوکراین کې ترسره کیږي چې انګلند له فرانسې او اوکراین هم له سویډن سره پکې سیالي کوي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. داخل شوی چې د افغانستان موضوع د امریکا او هند ترمنځ را روانه ونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو د اجنډا په سر کې وي. د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د خونځي د سوزول کېدو ریپورټونه رسیدلي چې دغلته اوسیدونکو او د پوهنې وزارت چارواکي اندېښمن کړي دي. د روانې خبري مجلې په ترڅ کې اوري چې په قندهار کې سوداګر شکایت لري چې د دوی مالونه په پاکستان کې تر ډیره ساتل کیږي.
کراچی بندر کې 24 درجه حرارت دی. الته چې یو کانټینر دوا الته یو هفته پاتې د خپل خواص د لاس نه ورتي.
انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن د نوي قانون مسوده د عدلي وزارت ته سپاري. د انتخاباتو د کمیسیون وایي ازادي راډیو ته وایي
د انتخاباتو دغه درافت دا نصمن د وزارت ته سپاري.
او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د یو داسې ریډیو په اړه درته ریپورت لرو چې خلک ورسره په اسانۍ اړیکه ټینګوي او خپل نظرونه ورسره شریکوي. د نړۍ مطبوعات ته هم کتنه لرو. دوستانو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو مهم خبرونه د افغانستان او نړۍ مهم ریپورټونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم مولولای او هم په مستقیم ډول واورئ. ورسته تر دې چې 13 د امریکا دفاع وزیر نوی ډیلی ته وهڅو چې په افغانستان کې خپل فعال وند زیاته کړي، افغانستان به یو ځل بیا روانه ولې د هند او امریکا د ستراتیژیکو خبرو د اجنډا په سر کې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانه دی او امریکایي لوړ دوه مقام له قوله خبر ورکوي چې وای له هند سره د امریکا د ستراتیژیکو اړیکو هر مسأله باید له افغانستان نه پیل شي. د افغانستان په بیا رغونه کې د هند رول د پراخېدو د هڅو په ترڅ کې د غراس 13 د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت اعلان وکړ چې نوی ډیلی به د روانې میاشتې پای کې د افغانستان د بیا رغونې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربوي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
افغانستان د روانه اونۍ د هند او امریکا د ستراتیژیک ډیالوګ د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوی چې د هند او امریکا ترمنځ ستراتیژیک ډیالوګ د راتلونکي چهارشنبه پورې پیل شي. د دغه ډیالوګ مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا په ګډه کوي. امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه کې هم خپل فعال ونډه زیاته کړي. د واشنگتن ټایمز او رسپانډ راپور لمخې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال رابرټ بلک تیرونی د کارنګي د سوري نړیوال انسټیټیوټ په وینا کې وویل چې له هند سره زموږ د ستراتیژیکو اړیکو هر مسله باید له افغانستان پیل شي. په هند کې د امریکا سفیر نانسی پاول د تیر جمعې په ورځ د امریکا د پرمختګ مرکز ته په خبرو کې وویل ټولو دا درکړي چې که افغان امنیتي ځواکونو ته په هند کې روزنه ورکړل شي نو دا به ډیره ګټه وروي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا هم تیرونی له نوی ډیلی څخه د کتنې په محل له هندي چارواکو څخه په افغانستان کې د هند رول د پراخوالي غوښتنه کړې وه. د هند صدر اعظم او د ملي امنیت له سلاکار سره د لیون پنیتا د خبرو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو مشر وویل چې پنیتا له هندي مشرانو سره په آسیا کې د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د امریکا له نظره د هند له سمندر تر افغانستان او رهاخوا هند یوازنی هیواد دی چې په سیمه کې د امنیت په برخه کې مهمه ونډه لرلی شي. هند چې د افغانستان په بیا رغونه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې اندېښمن دی چې د 2014 میلادي کال په پای کې یعنې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي. په امریکا کې د هند پخوانی سفیر رونان سینوول شرایطو ته په پام سره موږ تر خپلې وسې زیاته هڅه کوو خو له دې مو هم زیات څه کولی شوې که پاکستان ترانزیتي لاره نه وای بنده کړې. تیر کال هندي او افغان چارواکو موافقه وکړه چې هند افغانستان پوځیان وروزی له موافقې سره سم به دا روزنه په هند کې کیږي. هند او افغانستان دغه راستیر منې د ستراتیژیکو اړیکو یو سند هم لاسلیک کړ. د افغانستان په بیا رغونه کې د هند رول د پراخېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پرون اعلان وکړ چې نوی ډیلی به د روانې میاشتې په پای کې د افغانستان د بیا رغونې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي، د بحث زیاته برخه به په افغانستان کې د پانګونې او د بنسټیزو پروګرامونو د پلي کولو لپاره د مرستو په راجلبولو څرخي. د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي ډیالوګ د اجنډا بل مهمه مسله د هند لخوا د ایران د تیلو د وارداتو کمول دي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر پر تهران د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې پر دې هیواد لګولې دي. امریکا له هند غواړي چې د ایران د تیلو واردات بند کړي. هندي چارواکي وایي د ایران د تیلو واردات ډیر کم کړي، خو دا به عقلاني نه وي چې یو دم د تیلو ټول واردات ودروي. د بارک اوباما د ادارې لخوا د لګول شوو بندیزونو له مخې به چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه عملي بڼه غوره کوي. د هند تر څنګ د چین، جنوبي کوریا او ترکیې په ګډون 11 هیوادونه چې له ایران تیل واردوي د امریکا له سختو اقداماتو سره مخامخ شي.
خبری مجله اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د نوي قانون مسوده بشپړه شوې ده او ټاکل شوې چې نن په رسمي توګه عدلي وزارت ته وسپارل شي. په عدلي وزارت کې له بحث وروسته دا مسوده د تصویب لپاره د افغانستان پارلمان ته هم وړاندې کیږي. په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویان نور محمد نور سره خبرې کړې دي. نور صاحب، کلمړی دا وایي چې مسوده څنګه چې رپورټونه وایي بشپړه شوې؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې اوسه مونږ په دې بحث کې یو خبري غونډه هم درلوده. مونږ رسمان د ټاکنو د خپلواک کمیشن لوري البته د انتخاباتو دغه درافت دا څنګه رسمان د وزارت سپارو.
نور صاحب، کدا وای چې په نوي قانون کې هغه کوم ټکی یعنی کومه ماده بدل شوې دي ترڅو ضمانت وشي چې راتلونکي انتخابات په آزاد، شفاف او منظم ډول ترسره کیږي؟
نو دا نوي مسوده کې البته مولس فصلونه دي، اته په ماده په مجموعه توګه دلري او وایي چې مچې مون په څلورو برخو کې بدلونه راوستي دي. یو د کمیسیون هغه صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې وړاندوینه شوي ده د هغې ترلاسه کول. دوهمه مسله د ټاکنو د ادارې د لا ښه والي په موخه تخنیکي او عملیاتي بدلونه دي چې باید دغه پروسه په ځینو برخو کې ساده واوسي او خلک په ډېر سادګۍ سره وکولی شي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي او بالاخره دره ورکونه بهیر په دې کې هم ځینې بدلونه رامنځته شوي دي. او بل د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د انتخاباتو په سیستم کې هم یو بدلون رامنځته شوی دی. څلورمه مسله هغه چې په تېرو انتخاباتو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې، هغه د شکایاتو کمیسیون هغه سټراکچر یا هغه فریم ده، هغه کې هم زیات شمېر بدلونه رامنځته شوي دي.
بلې، ډېره زیاته مننه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نورو. قدر من اوریدونکو چې د انتخاباتو د نوي قانون د مسودې په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې.
خبري مجله اوري.
د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د یو خونځي سوځول د دې ښار د یو شمېر اوسیدونکو د پوهنې وزارت په اندېښنه کې اچولې دي. د په دې ورسېو کې د کابل ښار د ومنه هي اړوند غازی عبدالله خان اڅکزلې سره د نامعلومو کسان لخوا سوځول شو. تر اوسه کومه ډلې بیا د دې خونځي د سوځولو مسولیت نه دی منده. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د کابل ښار له اوسیدونکو غواړي چې د ښوونځیو په ساتنو کې ورسره مرسته وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې یو ښوونځی د نامعلومو کسانو لخوا وسوځول سو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم پخوا په کابل ښار کې د ښوونځیو د سوځېدلو پیښه نه ده رامنځته شوې، خو یاد وزارت ویره لري چې ورته پیښې به تکرار شي.
دو درې خیمه سو دا ورشوی دي کسان په تیښت باندې بریالي شوی دي او تر اوسه فورې امنیتي ارګانونو هم تل سره ورنه په دې اړه باندې نشته دا وړاندې مسؤلیت هم کومې ډلې منل نه دی. خو زمونږ دې طرف نه د رقیقه باندې چې کله خبر شولو مونږ په سره وخت کې دوی ته ډېر امکانات ورسول دي.
د غازی عبدالله خان اڅکزی لیسه د تیرې پنځشنبه په شپه د نامعلومو کسانو لخوا وسوځول سو. یاد لیسه چې د کابل په لویدیځه څنډه کې موقعیت لري، لسګونن جونیا او هلکان پکې زده کړې کوي. د دې لیسې مدیر عظیم الدین الدین فیض آزادی رادیو ته وویل د دی پی کی ترشا د داس چا لاس ته چله بهنه سره دښمنی لري او نه غوړي چې افغانان زده کړی وکړي.
د دیارلس یو نویم کال د جوزا میاشتې په ولسمه د شپې لخوا غازی عبدالله خان اڅکزي په لیسه کې د سوځېدنې پیښه وسوه چې له امله یې دوی خیمې له څو پایو میزو سره وسوځېدلې او دوو خیمو ته هم یو څه زیان رسېدلی چې له ګټې اخیستنې څخه لوېدلې دي.
همدارنګه د دې لیسې یو شمېر زده کوونکي هم وایي چې دغه کار په پوهنې باندې نوی برید ده او د دښمنانو لخوا ترسره سوی.
لاسو راځي دا موږ مکتب ور اخیسته او بېخي هغه شومه خپه شما جیگرخونه شما.
اگر هر حالت یا سوختن یا بارش هر چیزی که به ما درس خدای دا میته و متن و را آباد میسازیم.
بلخوا د کابل امنیه قمندانې وایي چې د نننۍ څېړنو پر اساس د دې ښوونځي د سوځېدو تر شا کومه سیاسي مسله نه ده نغښتې، بلکې په ښوونځیو کې دننه د زده کوونکو ترمنځ د اختلافاتو په وجه یا د پېښه رامنځته سوې ده.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د نوي قانون مسوده بشپړ شوې او ټاکل شوې چې نن په رسمي توګه عدلي وزارت ته وسپارل شي. د دایکونډي ولایت په یو لرې پرتو ولسوالۍ کې د شری د ناروغۍ له کبله ویل کېږي چې یوولس ماشومان مړه شوي دي. د کندوز چارواکي وایي چې پرون د امام صاحب په ولسوالۍ کې یوې چاودنې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وشل. د عراق په پایتخت بغداد کې تیر ورځ په دوه موټر بم چاودنو کې چې پر شیعه زیارت کوونکو شوې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شوه. چارواکي وایي چې د لیبیا په جنوبي ښار کې د حکومتي ځواکونو قبایلي وسلوالو ترمنځ نښتې د پرله پسې دوهمې ورځ لپاره هم دوام درلود او تر اوسه پکې شپاړس تنه وژل شوي. د اسپانیا صدر اعظم د خپل هیواد له بانکي سکتور سره د یوروزون د مالي مرستو سینه وکړه او هغې د اروپا د ګډې پیسې بریالیتوب وباله. او د فوټبال د نړۍ د اروپا د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې ټاکل شوی دی چې نن کرویشا د ایټالیا او ایرلند د هسپانیا سره مخامخ شي او په ډی ګروپ کې به اوکراین کې ترسره شوی مسابقه کې انګلند، فرانسې، اوکراین او سویډن سره لوبې کوي. فرشتي جلال زید د نړۍ مطبوعات کډری او د افغانستان د مهم پیښو او لوی تحولاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې د برک برک د پیښې پړای او مخاله خبره کړې ده. ورسپانه د جمهورۍ سامیت کرزی په حواله وایي چې امریکایي ځواکونو په برک برک کې د بمبارد پر مهال له افغان دوری سره مشوره نه وکړي. ولسمشر کرزی خبرداري ورکړې ده چې حکومت به په راتلونکو کې داسې اقدام له واشنگتن سره د موجود تړون څخه تخته وګڼي. کابل او واشنگتن دوه میاشتې مخکې د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ چې د داسې ځانګړو عملیاتو مسؤلیت افغان لوري ته راجه کوي. دا اقدام د هغه کړکیچ د لمنځوړلو لپاره سوی و چې د شپې لخوا د نړیوالو ځواکونو عملیاتو د کابل او واشنگتن په اړیکو کې رامنځته کړی و. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ویلي دي چې ولسمشر د برک برک د پیښې په اړه چې لږ تر لږه اتلسنه ملکي کسان پکې وژل سوي وو د تحقیقاتو له ډلې سره کتلي دي. ولسمشر کرزی ته ویل سوي دي چې امریکایي ځواکونو له افغان لوري سره د دغه بمبارۍ په اړه مشوره نه وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د چهارشنبه په شپه د لوګر په برک برک ولسوالۍ کې حمله په یو کور کې د پټو سویو وسلوالو په ضد شوې وه. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان د جمعې په ورځ د دغه پیښې په خاطر معذرت وغوښت. د پیښې په اړه د ناټو څېړونکو وویل چې په پیښه کې په غیر عمدي ډول د ملکي خلکو د وژل کېدو مسؤلین نړیوال ځواکونه دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي په کابل کې د نړیوالو ځواکونو ویاند د برک برک د پیښې په اړه د افغان لوري د تحقیقاتو په ارتباط له تبصرې ډډه وکړه، خو وایي ویل چې افغان ځواکونو د لوګر پراخ عملیات تایید کړي وو. د نیویارک ټایمز رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ډګروال شان دانیل د وی ورځې ژوند ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي ډګروال دانیل د افغانستان په یو غرنۍ سیمه کې د خاورینې پوستې په منځ کې ولاړ دی. ډګروال دانیل خپلو اویا عسکرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به خپل هیواد ته ستنېږي، خو خپلو عسکرو ته خبرداری ورکوي چې تر وتلو پورې دروند کار په غاړه دی. د امریکایي ځواکونو دغه منصبدار خپل عسکرو ته وایي افغانستان به په خپلو پښو د درېدلو لپاره ډېر ښه چانس ولري، خو تر هغو پورې باید موږ خپل ځان وساتو. نیویارک ټایمز لیکي متحد ایالات د خپل تاریخ د وی اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات له همدې ګړی د عسکرو د شمیر کمول لپاره ځان تیاروي او پراتلونکو دوه نیمو کلونو کې به ټول عسکر وتلي وي.
په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا یو عمده لامل په نقلیه وسایطو کې د بې کیفیته تیلو کارول دي. خو د دې لپاره چې دا ستونزه کمه شوي، په کابل ښار کې یو شمېر شرکتونه جوړ شوي چې د پټرولي موټرو ماشینونه د ګازو کارولو ته اماده کوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا د کموالي لپاره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو پر ځای د ګازو په کارولو تاکید کوي. د ادارې د خپلو نورو اقداماتو ترڅنګ په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې سو د موټرو خاوندان وهڅوي چې د خپلو موټرو ماشینونه د پټرولو پر ځای د ګازو کارولو ته عیار کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقق آزادي راډیو ته وویل
پټرولي موټر ډېر په سادګۍ سره اوړي په ګازو باندې. ګاز هم د کاربن له مشتقاتو له جملې نه دي، ولې هغه آلودګي چې پټرول یا ډیزل تولیدوي دی په هغه حد باندې نه تولیدوي، یعنی دې ته پاکه انرژي وایي. که چېرې وکړی سو چې موږ دا د کابل ښار موټر ټول په ګیسو باندې واړو، دا یو کار ده چې د کابل د ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسیون په وروستۍ یا آخري غونډه کې دا فیصله وشوه چې باید په یو طرح باندې کار وکړو. هم د قیمت له نگاهه د خلکو ته ډېره ګټه لري او
په کابل ښار کې اوس شاوخوا 15 میلیونه خلک اوسیږي او د موټرو شمیر په کیسه باندې 15 لکو ته رسیدلی دی. د موټرو او خلکو دغه بې ساري ګڼه ګوڼې د ښار چاپیریال دومره ککړ کړی چې د خلکو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال ښاغلی مدقیق وایي چې اوس په کابل ښار کې د تخنیکي پلوه دا امکانات برابر شوي دي او خلکو ته پکار ده چې د دې خطر د کمولو په مقصد په موټرو کې د پټرولو پر ځای د ګازو کارول غوره کړي. په کابل ښار کې د فروتن په نامه د سی این جی د شرکت چارواکي وایي چې خلک اوس د چاپیریال د ککړتیا په خطرونو پوهېدلي او غواړي چې د خپلو موټرو ماشینونه د ګازو کارولو ته عیار کړي. د دې شرکت یو انجینیر محمد شاه آزادي راډیو ته وویل دوی په لږه موده کې د زرګونو پټرولي موټرو ماشینونه ګازو ته اړولي دي.
څوک چې په دې ګټه باندې پوه شي اجد ویلو نه دی په خپل راضي او خپل ګاډي راولي ګازي کوي. یو دا ګټه د چارزانه ده، تیل سر نیم په نیمه ده، او بل ګټه ده د مېد زید د پاره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د اکثرو ناروغیو سبب د چاپیریال ککړتیا ده. دوی وایي هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 تنه د چاپیریال د ککړتیا لامل په ډول ډول ناروغي وخت کیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
په پاکستان کې پر افغاني تجارتي مالونو بي ځای ټکس اخستل د دې لامل شوی چې د کندهار د سوداګرو ستونزې زیاتې او په ګمرکي اوایدو کې کمواله راشي. سوداګر وایي چې دا ستونزې په وار وار په کندهار کې د پاکستان د کنسولګرۍ سره شریکه کړي خو هغوی په حل کې مرسته نه کوي. محمد صادق رښتینی په ریپورت لري.
سره لدی چې افغان دولت له پاکستان سره د تجارت ته پراختیا او همکاري بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي، خو افغان سوداګر وایي چې د پاکستان حکومت د تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دی او دوی ته د مالونو درواریدولو پر مهال ډول ډول ستونزې پیښوي. په دې اړه د کندهار څو ملي سوداګر داسې وایي
دا اوس د کراچی بندر کې 40 درجه حرارت دی، الته چې یو کانټینر دوا الته یو هفته پاتې د خپل خواص د لاس نه ورتي.
ان سیبای موږ موټران نه لرو، د بهر موټر چې ډیر غواړي د بازار د په دوه میاشتې دی تکرې نه ورکی، نو هغه خود ما جنس نسی بارولای.
تر یو کاټن غوړو قیمت شپږ دی سو بیا ولاړې 5400 ته. کچیر دا کانټینران دغه سي دوامدار بند سی صفاته سي دا شاید نورم سلور سي د زمور ساسي اقتصاد ته غټه ضربه د چور کول کیږي.
په ورته وخت کې د کندهار د ګمرک مسولین وایي چې په پاکستان کې پر افغاني تجارتي مالونو بي ځای ټکس اخیستل د سوداګرو د ستونزو د زیاتوالي ترڅنګ پر ګمرکي عایداتو هم مستقیمه اغیز کړي. په دې اړه د کندهار د ګمرک رئیس اسد الله جلال زئی
مستقیما تاثیر کوي، نو خو زما نه راغلی نو زموږ په عوایدو باندې منتها یو خبره داسې که زموږ په لارې باندې مدیله رانسي زموږ په یو بل ګمرک کې مثلا په نیمروز ګمرک کې دغه عواید زیاتېږي یا د عراق په ګمرک کې دغه عواید زیاتېږي، یعنی ممکن دلته کم شي همالته زیات شي. تجارت خو بالاخره مال راوړي، نو همدا له دغه تعلیم حوزې نه راوړي داسې نیمروز او عراق طرف.
بلخوا د کندهار د سوداګرو د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی وایي دا ستونزه په وار وار په کندهار کې د پاکستان د کنسولګری سره شریکه کړي خو هغه په حال کې مرسته نه کوي.
چې سربیره پر هغه چې د زموږ سره د هغه خلک چې نمایندګان یې د دوی وعدې کړې وې چې ډېر ژر به دا راورسېږي، خو بیا هم در 25 ورځې کم اوس کنټینر نه رارسېږي. او بله موضوع یې دا ده چې پر هغه بندر عباس پر لار باندې یو کنټینر 3000 کرایه خوري تقریبا در رسېدو پورې، او پر دې لار باندې $4000 کرایه خوري، چې دا خپل یو تفاوت دی د تاجر لپاره، یو تاوان دی. نو متاسفانه چې اصل د هغه سپې پاته کېدلو څه د موضوع تر اوسه پورې لا ان حاله پاته.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي په دې اړه د ولایتي ادارې تر څنګ د مرکزي ادارې سره هم تماس نیولی، خو د دې ټولو هڅو سره سره دا ستونزه پر ځای پاته ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کونر په نړۍ ولسوالۍ کې یو داسې راډیو چلیږي چې د دې سیمې خلک ورسره په اسانۍ اړیکه ټینګوي او خپل نظرونه ورسره د ورځني ژوند په اړه شریکوي. دا راډیو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې ځای په ځای ده او د سیمې خلکو ته خبرونه کوي. دوی د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي که نړیوال ځواکونه د دوی له سیمې وځي نو دا امکان شته چې شخړې لا ډېرې شي. فریده هوډ سیفي په دې اړه رپورټ لري.
دا فقط یو د ټلیفون لاین دی چې د متحده ایالاتو په یوې هډې کې په داسې یوې کوټې کې خوندي شوی چې په لرګیو پوښلې ده. خو د افغانستان په داسې یوې ډېرې ستونزمنې سیمې کې د نړۍ راډیو چې خلک او حتی طالبان ورته ټلیفونونه کوي یو څه عجیبه بریښي. د نړۍ راډیو موزیک خبري او د سیاسي مسایلو په اړه هم پکې خبرونه کیږي. په دې سیمه کې چې ډیر خلک بي وزلي دي، اوسیدونکو ته دا یو نوې رسنۍ ده او په دې ځای کې د امریکایي عسکرو لپاره یو داسې بریالیتوب بلل کیږي چې دوی تمه نه درلوده. د نړۍ راډیو یو خبريال زیودین برهاني وایي د راډیو په بي طرفي نوم ګټلې دي او خلکو دا غوړه کړی چې پکې هغه څه چې غواړي ور باندې بحث وکړي، که هغه مسبي مسائل وي، سیاسي او یا هم نور، هم داشن دوی موسیقي هم اوري. هغه رويټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي موږ یو پروګرام لرو چې سول نوميږي. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو خپل سیمې ته سول راولو. خلک خپل نظرونه را سره شریکوي او موږ یې خبرو. زیودین وایي ډیر خلک چې موږ ته ټلیفون کوي له طالبانو سره ټکی. د بازګل کلی څخه یو تن چې د نړۍ راډیو ته ټلیفون کړی ویلي طالبان زموږ کورونه لټوي او هغوی د مناسبو او نامناسبو خلکو ترمنځ فرق نه کوي، بس همدا وایي چې ټول د طالبانو له ځواکونو سره یوځای شي. یو بل اوریدونکي ویلي دا خلک چې ټلیفون کوي ریښتینی طالبان نه دي، دوی پاکستانیان دي، دوی حتی په پښتو سم غږېدای نه شي. زیاودین برهانی او د نړۍ راډیو تخنیکی مسؤل ګل رحمان وایي په سلو کې اتیا اوریدونکي په خپل سیمه کې د امنیت د خرابېدو او سیمه ته د مخالفو وسلوالو د مخبزیتیدونکو راتلو په اړه اندېښنه ښیي. دوی په دې هم اندېښمن دي چې مقامات دوی ته د ښوونځیو، سړکونو او روغتونونو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. ګل رحمان وایي طالبان د راډیو سیمه ایزو خلکو ته د غواخونو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي. ګل رحمان وایي د دې سیمې خلک د نړیوالو ځواکونو وتلو ته چې په 2014 میلادي کال کې به تکمیل شي او په کونړ او نورستان کې نو شخړو ته اندېښمن دي. ګل رحمان زیاتوي موږ هیله من یو چې نړیواله ټولنه پر ناټو فشار راولي چې دومره ژر له دې سیمې ونوځي. که چېرته یې ځواکونه له دې سیمې ولاړ شي نو بیا به موږ له نورو جګړو سره مخ یو او بېلابېلې ډلې به یو د بل پر ضد پاسیږي.
د ژوند رنګونه
محمد نبی
کاکا جان څول مسیان لري؟
مسیان خو نام خدای شي زامن ده طرفه لزن المسیان ده الکان ده طرفه لرمه او ده جنکیان ده طرفه دو لزدانی اولادونه دی چه لورگانه دی اغم دو لزدانه دی
اخبر اولادونه در بانی گراندی که ده المسیان
ولا قد چه وی کنه المسیان درانی ده سری زرسوزی مقصد دوی که یو ناز ورکی یو خور سرکی المسیان گرانی خوری
چه تا سو وقت ولری کسی ارتا که به هر چکر تا بیای چه وقتی فتیشی چه کوی؟
ده الکان چی دی کنه سره چه وست مثال ده خبر خوری چه زی وزم ده بانده یو سودا پسیلار شم دوی وی چه زم در سرزم زم در سرزم که یه موگ نبیای زن سر خپکی گی نو دوی کشنیان دی وارد دی سره با ظلمو نکی قرار لاس نیست خوری تر یو دکان پوری یو زای پوری یو دانه کیک یا بیسکویت ورته اخلو او بیت زن سر رو کرد چې د دوی پلار پاک ورسېدل فوت وکړل زړه مو بیخي بیخي مات شوی دی دغه سه وړکیانې دوه خور لري دوی او دوه دوی دي څلور
دغه د یتیمانو خرڅ خوراک څنګه ده آیا تاسې په سپینه ږیره برابرولی سئ
نو د خدای پاک مهرباني دي یو زوی مې په ایران کې دي هغه مستري دي هلته کار کوي هغه کمک کوي راسره نو خور څه وکړو زه خو کار نشم کولی خدای پاک مهربان ده الله مبارک مهربان زاده